غوی دی زیات فشار اچول شي. پاکستاني کامیاب ډیپلوماسي لري او خلک لري غوی سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې کانې کولای شي چې موږ هغه هدف پښتلی دي چې هغه تاسو تم خطر ده، موږ تم خطر ده، نړۍ تم خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې د افغانستان موقف کمزوری ده او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري، قوت هم لري او هغوی کولای شي چې دا هیوادونه قانې کړي، یعنې چې موږ دا څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د سیاسي چارو شنونکو یو خبریال سمی یوسف زیو
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
ولاندې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده. ترامپ دغه څرګندونه اسرائیل او مصر ته د سفر د پیلېدو په مهال چې هغه د سولې د مهم ماموریت یوه برخه بلل شوې وکړي. ترامپ هغو خبرلانو ته چې له ده سره په ایر فورس ون الوتکه کې سفر کاوه په غزه کې د اور بند او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د برمتو او زندانیانو د تبادلې په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. ترامپ وویل پوهیږي جګړه پای ته رسیدلې ده. نه هاویا کلن ترامپ دغه څرګندونې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو په اړه خپل ډاډ ته په اشاره وکړې. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوربند به دوام وکړي زیاته کړه، فکر کوم چې هغه به وساتل شي، خلک ستړي شوي دي، دغه جګړه له پیړیو راهیسې روانه ده. ټاکل شوی چې ترامپ په اسرائیل کې د هغو کسانو له کورنیو سره وګوري چې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه په برید کې یرغمل کړی دی. نوموړی به وروسته په بیت المقدس کې د اسرائیل پارلمان ته وینا وکړي. ترامپ به مصر ته په سفر کې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یو ځای د نړۍ د شاوخوا شلو هیوادونو د مشرانو د سرمشریزي مشري وکړي. د دې سرمشریزي هدف د ترامپ د سولې له پلان څخه ملاتړ دی چې په نتیجه کې د غزې جګړې ته د پای ټکی ایښودل کیږي او په منځني ختیځ کې سوله پیاوړې کوي. دا د ترامپ لنډ سفر د هغه د شلو مادو د سولې د پلان د بریا د جشن یوه برخه ده چې د دلخوا وړاندې شوی او منځګړیتوب یې کړی. ترامپ واشنگټن ته نږدې جوینت اندروز هوایي اډه کې الوتکې ته د پورته کېدو په مهال خبرلانو ته وویل ټول د دې تاریخي شیبې له امله ډېر خوښ دي. دا رښتیا هم یو ځانګړی حالت دی. دا پیښه رښتیا هم ډېره ځانګړې ده. پرون او نن شاوخوا 1500 کسان په اسرائیل کې حاضر وو. همدارنګه اسلامي او عربي هیوادونه هم خوشاله دي او تشویق کوي. دا لومړی ځل دی چې ټول لوري په یو وخت خوښ دي. پخوا به تل یو لوری خوښ وو او بل نه. دا زما لپاره لوی ویاړ دی چې د دې پیښې برخه یم. موږ به ځانګړې شیبې ولرو، داسې چې پخوا هیڅکله نه دي شوي. د امریکا مهم چارواکي لکه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د دفاع وزیر پیت هکسټ، د مرکزی استخباراتو مشر جان ریدکلیف او لوړ پوړی پوځي افسر ډینکن له هغه سره په دې سفر کې ملګری دي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د حماس لخوا د وسلو نه سپارل او د اسرائیل لوري د غزې له ورانې سیمې څخه د بشپړ وتلو نه تعهد هغه سترې ننګونې دي چې ترامپ ورسره مخ دی. خو هغه ټینګار وکړ چې د موافقې د لومړۍ مرحلې او راتلونکو پړاوونو په اړه له دواړو خواوو د سیمې له مهمو لوبغاړو تضمینونه ترلاسه کړي دي. ترامپ وویل موږ ډېر شفاهي تضمینونه لرو او زه فکر نه کوم چې څوک به وغواړي مایوسه کړي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې غواړي په راتلونکو کې په خپله غزې ته سفر وکړي. د ترامپ د طرحې له مخې د غزې لپاره به ډېر ژر نوې اداره جوړه شي چې مشري به یې په خپله اندایي کوي. خو ترامپ د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلر د ګډون په اړه یو څه شک وښود، ځکه چې د 2023 کال د عراق په جګړه کې د بلر رول لا هم په منځني ختیځ کې لانجمن دی. ترامپ وویل تل یې له ټوني خوښي څرګنده کړې، خو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه د ټولو منل شوی انتخاب وي.
له خبرونو ور اخوا
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دې هیواد کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته میلیونونو افغانانو خپل هیواد پرېښی دی. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د اجرایوي کمیټې په شپږمه ناسته کې ویلي چې اوسمهال د افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې له بېلابېلو ناامنیو او بې برخلیک حالت سره مخ دي. په عین حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته هغو هیوادونو ته تللي وایي هلته هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2021 کال کې اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته شاوخوا 4 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پرېښي. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د اجرایوي کمیټې په شپږمه ناسته کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11مه د په ایکس پاڼه خپره شوې ویلي،
د 2021 کال له اګست وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د 4 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره له خپل هیواده وتلي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او ناامنۍ سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلي افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځای شوي وګړي لري چې له ډلې 3.2 میلیونه په کور دننه بې ځای شوي. نوموړي ویلي د افغانانو لپاره ډله ییز کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا و چې په تیرو 4 کلونو کې د زورونو تاوتریخوالي او بشري بحران له امله ترسره شوي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته دغه هیواد ته تللي وایي دغلته له سختو ستونزو او بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نخپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحراني دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې ده او دلته میشت ټول ډېر شمېر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هر ورځ راځي، افغانان نیسي او ډیپورټ کوي.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې ده هم نو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي وویل،
لکه زندانیان دلته بندیان یو ځکه هیڅ ځای ته نشو تلی، د شپې او د ورځې خوب نه لرو، د ورځې هر شیبه په ډار کې یو چې اوس به دولتي کسان راځي او نیسي به مو. د ډېرو ستونزو سره مخ یو، هیڅ لار نه لرو. الله دې زموږ مل شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او ډیموکراتیک نظام له لارې ممکن دی. د کډوالو د حقونو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي که څه هم په افغانستان کې د بشري حقونو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان اوسنۍ او شرایطو ته په پام دا یوازې یو هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان ته د کډوالو د بایزت استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملي اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي، دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي تر څو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط او واک د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیځو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال هلته د بېلابېلو ننګونو او جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یونیچتیار ویلي، یوازې د 2015 کال د ډسمبر تر پایه پورې له 2 میلیونه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوي چې په کور دننه یې په موجوده سرچینو فشار راوستی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه مالو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو څلېریش ساعت خبرونه د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاره اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم دغه راز په ویب پاڼه او د ازادي رادیو په ټولو نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه ورستي مطالب لوستلی او انکتلی شي. ویډیوګانې هم زموږ په ټولنیزو شبکو او ویب پاڼه کې شته، کوم غوښتي وي کولی شي چې وی ګورئ. د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مالی مرسته 1300 نوې ودانۍ جوړې شوې چې په دې سره سلګونو ماشومان ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شوی دی. د دغو ښوونځیو زده کوونکي وایي پخوا به په بیدیا کې باد باران ګرمۍ او یخنۍ ته زده کړې کولې، خو اوس ورته مناسبې ودانۍ جوړې شوې دي. بلورته ځایی مسولین هم وایي چې د ښوونځیو په دغو ودانیو 1.6 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او کارونه یې د 9 میاشتو په موده کې سرته رسېدلی دي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د هغو 1300 ښوونځیو زده کوونکي چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف په مشارکت کې د جاپان هیواد په مالي مرسته نوې ودانۍ جوړې شوې وایي ښوونیز بهیر ښه شوی دی. دوی زیاتوي پخوای بیدیا او کې زده کړې کولې چې له یوې خوا به د زده کوونکو فکر پاشلی و او یو بل لوري ته به متوجه کېدل، او بل به طبیعي حالات باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی ښوونیز بهیر د خان او زن سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواک ولسوالۍ دوه تنه زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ویل
پخوا موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به و، باد بشوم شاگردان من راتله، باران بشوم شاگردان بن راتله، نو زداغه د زموږ لپاره در زمينه برابر شوه. ان شاء الله موږ بنور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
دلته شو زمينه نو برابرای درس هم درنګ از دکون کې بلمر تناستو یا استادان بو موجود نو په پرتو غاغ اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ سو. نو درس و ان شاء الله په خوره ول سره منظم ډول سره ټول زده کوونکي وای.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځیو ته د ودانیو جوړول یو کاربوري خو زیاتوي. د ښوونیز بهیر په خکېدو کې د کورنیو په ګډون به ټول ښکېل اړخونه خپل ونډه ترسره کړي. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل وویل
درې شیونه دي، ماشوم هم شته، قلم هم شته، تعمیر هم شته، استاد هم شته. تعلیم او تربیه په مخ نه درومي ولې دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د یو مشر رور په شکل چې اول ماشوم متوجه کی وروسته دی بیا درس ورته وښایي. نو دا هم د مور او پلار، هم د قوم د مشر، هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیې په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسؤلیت دا یوازې نشي کېدای.
په ورته مهال قومي مخور بیا وایي چې تر اوسه هم د لرو پرتو سیمو ډېری نجونې او هلکان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، او کوم زده کوونکي چې زده کړې کوي هغوی هم ښوونځیو ته تر ډېرو لرو سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخور فضل امین وویل
ما غوښتنه لرو چې موږ ته د وړو ته وړو وړو مکتبونه جوړ شي، تر شپږم سنفر، تر پنځم سنفر، تر شپږم سنفر چې څومره دی منظورولای شي. موږ ته د یو ته زمي خپل وړ کې شپږ کیلومتره مزال موږ په پښو ورکو د مکتب ته، د شواک مکتب ته موږ دومره په لره ساحه کې پروت یو. باید موږ سره دغه نه هر څه کومه کوشي یوالې جنکې د پرای باید موږ ته په مکتب کې نه مکتبونه جوړ کې، په کلی کې، په درې کلی، په دوه کلی، په پنځه کلی باندې موږ ته یو مکتب ورو.
بلوري ته د پهنې ریاست ځای مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یادو ودانیو د پرانیست پر مهال ویل دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاری زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب ښوونیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
1.6 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده، او دا مصرف سیسوي د دادی دي شاګردانو او دي ولسو دي علم په خدمت کې سوي نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سوه اویا بابا ښوونځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا 60 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري، او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپیریال کې زده کړې کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر سلور سوشل دو ویشت یوولس سلر ویش پینزه سو یو.
ده آزادی ملما ده آزادی ملما دیخ پرونه تمو زنوری اسنوری هر کلای کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دو پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسدالله اندیال. اندیال صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله ځان معرفي کړئ، تاسو چیرته زیږیدلي یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ یم، په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ښوونځي زده کړې مې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسټري مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماستری دواړه په سوداګرۍ کې اخیستې ده، کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماستری مو او تاسو ویل چې نه مې اخیستې کابل پوهنتون نه.
لیسانس مې نوري صاحب په 1303 نوي کال کې فارغ شوی یم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماستری مې هم د سږ کال تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړه، د 1404 پورې. تقریبا د دې ترمنځ 9 کاله واټن رامنځته شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې، کورنۍ اړتیاوې، د دندې اړتیاوې، نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کېږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم، نو ځکه ماتوري لږ نه وخت شول.
تاسو ویل چې په 1393 کال کې مو لیسانس اخیستی او له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب، په 1303 نوي کال څخه مخکې، په 1309 کې چې کله د ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره د IRD یا انټرنیشنل ریلیف اینډ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی، د پروګرام د مشر په حیث. د پوهنتون څخه تر پرځ کې دورسته له یوې داخلي NGO سره مې تقریبا 100 میاشتې کار وکړ، د ښوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون ته راغلم او په دې پوهنتون کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل، تر څنګ یې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوې وه چې له دوی سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوري حکومت تر ړنګېدو لږ مخکې، 100 میاشتې مخکې، زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. فلحال همدا اوس زه په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کادري غړي په حیث دنده اجرا کوم او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر ښه اندیال صاحب، تاسو ویلې چې کله لا ننګرهار پوهنتون ته نوې تللي د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وې، تاسو نړیوالو انجوګانو یا موسسو سره هم کار کوو، یعنی په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلوده. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزي ژبه مې د ښوونځي په دوران کې څنګه څه زده کړل، خو کله چې تر ډېره زه وظایفو ته مې مخه کړل، په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول. خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل. او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یو این جی او په پوهنتون کې دننه هغوی خدمات وړاندې کول فعاله وه. نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل، همالته مې زده کړل، او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی اے یا د بیچلر آف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي د هغه په برخه کې تدریس کوو. دلته اکثر درسي مواد تیرنی انګلیسي سره ډیر تړاو لري. نو زما کاری چاپیریال او زما دند تر ډیره په دې کې د انګلیسي په زده کړه کې زما سره ډیره مرسته کړې ده.
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیوالې ماسې سره کار پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسې کې مو کار پیل کړ. په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا چې څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی ده او بیا مالته پاتې شوي دي ډیر کسان. تاسو څه وشول چې بیرته تدریس ته مو مخه کړله او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی د بوس پوهنتون ته مو مخه کړله او له هغه نه وروسته بیا د هلمند دولتي پوهنتون ته؟
نوري صاحب د کار دوه دلایل درلودل. یو زما علاقه ذوق او شوق له تدریس سره، چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم، او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم. د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاسته راوړنې بد نه وې. ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه، او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتون څخه تاریخ سولم د ننګرهار په هنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښه وه. تر څنګه د افغانستان کې د موسساتو برخه نورې سره داسې ده چې ځینې وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمینه نه برابرېږي چې هغه پرله پسې پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په همدې برخه کې زه کار کولای شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ و عملي برخې کې هم کار وکړم. د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې ادارو سره چې هغوی عملاً تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري، او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري یا د روخام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوینټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي، او اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ لزینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټریننګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه، او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلې چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندي کول په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې تر څنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړئ. یوه بله موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع، چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو تر څنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډېر کار او ډېر زحمت ته اړتیا لري، ډېرو امکاناتو ته اړتیا لري، او په هره برخه کې باید ډېر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو ناخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او تر څنګ پوهنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولی شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅه باندې دا پرهنګ قرار قرار په بدلیدو دي. موږ ځوانانو ستاسو د هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت کیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکسټ بوکس دا تدریس کو او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه به چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې دوی ته د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول تر څو دوی په عملي ډګر کې کار وکړي لاسته راوړنې ولري. او بله برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دوی د موقت کار کولو ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغسې کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو، او بیا خپل محصلین ورته لیږو تر څو دوی د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا سي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو او وکولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د ارتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ویل څه فکر کوئ چې آیا هغه شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې، آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رشتې او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نوري صاحب، ما مخکې عرض وکړي دا چاره را پیل شوې ده، د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري، خو نسو ویلی چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ. داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا فیصده ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي، هغه چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې، همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې، په اقتصاد ریاست کې، که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت پخوا ته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خوا ته مزل کوو، خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی، ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده، او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلې ځلې مدرسات دوام لري، پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، خصوصي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، دولتي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، او ځوانان استادان چې نوي ماسټري یا دکتورای بشپړ کړي دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخ ته ولاړ شي.
اندیال صاحب، مخکې له چیزین نور پوښتنې مطرح کو، د خصوصي جون په ارتباط باندې هم غوړی اوریدونکو پوه سیات من متحل یا څو اولادونه لري؟
بلې نورې صاحب، واده مې کړی دی په 15 کال مخکې په 2006 کال کې، او دوه اولادونه لرم، د انګیزه په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نورې صاحب. هغه مرستاسې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده، نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرقه څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړی، هغه د څلورو کالو ده، او زوی خو مې لا کوچنی دی، یوازې د څوارلسو میاشتو دی، هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده، هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې، یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې، هو نورې صاحب، لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه، ښوونځي، دولتي ښوونځي، وړکتونونه فعال دي، ماشومان ورځي او د مشمانو د لپاره د ذکري او د وړکتون زمينه مساعده ده.
حتمان لشکرګه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي خونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و، د دې ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل مؤسسه هم فعاله ده؟
لشکرګه ښار کې نورې صاحب درې خصوصي پوهنتونونه د بوست وادي هلمند او راکوزیا په نوم فعالیت کوي. یو دولتي پوهنتون دی، څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو، چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د حسابدارۍ په برخه کې، د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي. کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډیز دي. تر څنګ یې د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیایي علومو انسټیټیوټونه، چې هغه د نرسینګ، فارمیسي، د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول، دا هم شاوخوا شپږ دانې فعال دي په دې ښار کې.
دا ټول خصوصي پوهنتونونه، خصوصي د زده کړو مؤسسي، په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي؟ آیا یوازې د هلمند ولایت او که د څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته هلته؟
په خپله نوري صاحب، لشکرګه یو داسې ښار دی چې د افغانستان د هر ولایت او که ووایم تقریبا د هرې ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلی سي، چې پخوا راکډه شوي دي یا په دې وروستیو کلونو کې راکډه شوي دي. نو خپله لشکرګه داسې یو متنوع ښار دی د اوسېدونکو له نظره څخه، او د بېلابېلو ولایاتو د اکثر ولایاتو اوسېدونکي دلته شته. په خصوصي پوهنتونونو کې فلحال ډېری برخه یې شاید هلمند اوسېدونکي وي، خود نور ولایتونو خلک همستا، د مشرقي زون خلک هم دلته شته، د شمال زون خلک همستا، د نږدې ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلته شته، او حتی مسافر محصلین چې کورونه یې دلته نه دي، دلته پس دکړو بوخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي، د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپل باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نورې صاحب، په دغه برخه کې یو څه ستونزه محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړه نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پرته وي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیا نشته، منظمه لیلیا چې محصلین هلته واوسېږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي، او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسېږي.
د خصوصي پوهنتون یا د دولتي پوهنتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري، د بودیجې په برخه کې ستونزه لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصد په مستقیما ځي کار پیدا کوي دغه مسلک یا دغه رشته مطابق؟
نورې صاحب، ستونزې څوم د ستونزې محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، دا د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو پنځلسو حتی شلو کلونو راهیسې اخواته تر هغه اخواته زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو، زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بېلابېلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق یې په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډېره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کېږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لریوالی او د کمی بودیجې یعنی نسبتا کوګرو کابل هرات ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کیږي یا پاملرنه ورته کیږي په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند نه ده سوی که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه سوي دي سړکونه رغول سوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم سوي دي خو زموږ په نظر دا کافي نه دي
که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وله موږ ډېر راپورونه هم درلودل د لرو پرتو ولایتونو کې که کوم پوهنتون یا تحصیلي موسسه وه دغه ستونزه یې درلودله هلمند هم په جګړو کې ښکېل یو ولایت و دا ستونزه پکې ډېره حاده وه که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېره توجه نه کېده هغه د وروسته پاتو ولایتونو لپاره نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي
نوری صاحب د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وضعیت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی د مخکې وویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده ځینې زیربنایي کارونه سوي دي ما مخکې عرض وکړئ چې دا کافي نه دي تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده کېدلای شي له لویه سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي خو زما په نظر ما مخکې وویل چې کافي نه دي یعنې نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي یو څه پرمختګونه لیدل کېږي همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده کېدای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري خو هغه ورځنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار یې د دې مخنیوی کوي تر څو پوهنتون کې زده کړې وکړي او بله د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د یو کاروبار فرصت ترلاسه کول چون د کاروبار فرصتونه هم صنعت سرمایې ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم هغه ټولو ځوانانو ته کار نشي ورکولی یعنې د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي خو یو وار بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی
که هم تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي په دې ډاډه دی چې بالاخره به همدغه زده کړې درته روزي ورکوي
نوري صاحب ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیل څنګه کې په لوړو زده کړو لګیا دي خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډیره بریده په داسې څنګه کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي مثلا طب پوهنځي طبي علومو ته د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې د مدیریت په برخه کې هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي دیورسټ میلان ډیر سوي دي نو لوړ زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې یعنی په پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي لوړ زده کړې کوي او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د دې د تدریس چارې روانې دي
اندیال صاحب دی یو استاد په هیڅ ځوانان ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت په پام تیرو تجربو ته په پام ډیر په افغانستان کې کادرونه روزل شوی دي چې خایي د افغانستان د بازار د کار شرایطو سره سم هغه عیار نو یا اوس ورته زمینه نه وي برابره یا د رژیمونو په بدلېدو سره هغه رشتې یا هغه مسلکونو دومره زیات اغېزمن نه وي یا خایي د له وخته مخکې مثلا ډیر کادرونه روزل شوي وي څه سپارښتنه کوي، څه ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهالې هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رښتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې پوهنتون ته راسي، په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، وړتیا لري. وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده، په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولی شي، د څه سره یې علاقه ده، او په کومه برخه کې د ده تجربه او د ده ذوق او د ده مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري. کېدلی شي د ځینو مشرانو، استادانو او مشرانو، خلکو، تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري، خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې، هغه برخه انتخاب کې، په کومه برخه کې چې ذوق لري، علاقه لري، همغې خواته میلان دی، په همغه برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له ده څخه راتلونکي کې څه شي جوړ شي. او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی. مایوسي هیڅ وخت او هیڅکله په کار نه ده. انسان د کار او فعالیت لپاره دی، نو لاس تر ځینې کښېناستل د هیچا درد نه دوا کوي، او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نه شي دوا کولی. نن سبا د ټکنالوژۍ عصر دی، او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه شته، سمارټ ټلیفونونه شته، ټکنالوژۍ ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې څخه دې مثبت استفاده وکړي. او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلی دي، هماغه مسیر باندې حرکت وکړي، او وخت بې ځایه نه تېروي. په یو رشته کې دې ډېر مخته ولاړ شي، ځان څخه دې مسلکي کس جوړ کړي، تر څو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي، سی وي په لاس ونه ګرځي، بلکې په خپل کاري فرصتونه ورته راپیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي. او تر څنګ یې ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې مه کوئ، بلکې دا فکر باید لومړۍ ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولی شي، څنګه هغه په ګټه بدلولی شي. ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلی شي، که څوک ډاکټر دی، که څوک حقوقدان دی، که څوک سوداګري وایي، که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي. په مارکیټ کې، په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته، خو که دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزئ، د اړتیاوو د رفع کولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ، نو هغه وخت به تاسو نورو ځوانانو ته هم دنده پیدا کړي او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي، او تر ډیره پرې به هغه د وظیفه څنګه وظیفه بچې نه دی. نوري صاحب، خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوم انتخاب وي، دا باید تاسو دوم اپشن یو. لومړی اپشن باید دا وي چې وکولای شي خپل مهارت، خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي او د هغې څخه ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه کور ودان اسدالله اندیال، د هلمند د دولتي پوهنتون او د بوست پوهنتون استاد. تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو او مننه کوو چې د ازادي راډیو د ازادي میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ډیره مننه نور صاحب چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي. ما ته مو حوصله وکړه. کور ما آباد.
Yeah, I don't care. What's the